اړتیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د دیونې په خبرونه کې موزه فرشتہ صحا قربانه یم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغیو خبرې وکړو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلای دی او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډيري خلک له موسمی ناروغیو شکایت کوي او افغانستان کې د موسمی ناروغیو پیښې رشوی دی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبري وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر، او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسي، او که تاسو هم په خپل سیمو کې په خپل کورنیو کې فصلی یا موسمی ناروغي لري او یا دغه ناروغي ستونزې لري، له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته جواب درکې. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم ملمانه را سره وصل پات شوې دي. قدرمنو ډاکټرانو دواړو ملمانو ته په دې خبرونه کې خره غلاس توایم، ډیر خوشاله یم چې قدرمن ملمانه را سره په خبرونه کې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ته خبرونه کې خره غلاس وایم که د خبرونه په سر کې راته د فستی یا موسمی ناروغي په حق لاندې وایي چې په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغي ډېرې زیاتې خلکو ته ورپیږي، یعنی کومې ناروغي سره خلک ډېر زیات لاسو ګریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کیږي.
السلام علیکم، ټول ته سلامونه. د هر موسم په تغییر باندې موسمی ناروغي پیل کیږي، مثلا د اوړي کې ورځ ناروغي، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالیږي، نور ناروغي رامنځته کیږي. د ژمي عام ناروغي معمولا کوم چې په ټوله نړۍ کې عام دي، هغه رنځش دی، د سینې ناروغي، د سینه بغل دی، او نور وایرسي ناروغي دي چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کېږي. ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي، سړکونو کې لوبې کوي، یو هغه مناسب د جامې چې باید واغوندي نه اغوندي، نو ماشومان متاثره کېږي. او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې، هغه چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې دا وایرسي ناروغي دي، د تنفسي لارې انتقال کوي، نو نور تاو په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغي ډیر زیات په ماشومانو کې زیاتېږي، او که په هغه کسانو کې چې جکسونونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې، په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډیر زیات سړه هوا په چا ډیر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټول باندې تاثیر کوي، خو زیاتره تاثیر په ماشومانو باندې، یا هغوی چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، یا هغوی چې سنې ډېری، په دوی کې دا ناروغي ډېری او وخیمي، یعنی وخامت طرف ته ځي، خطرناکې کېږي. نو ډېر پاملرنه ماشومانو ته، او هغوی چې سنې ډېری، یا هغوی چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغیو له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی، نو په دوی کې دغه مریضي ډېریږي، او د خطر خواته ډېر د تګ امکان یې ډېر زیات.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کړو، کوم خواړه ورته مهمه دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړ، خبرونه ته خره غلی. تاسو هم که تاسو راته وایي چې په افغانستان کې، تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستي، سکال د ژمي په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډېرې دي؟ سینه او بغل ویروس ناروغي او کداسي نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق سره دغه اړیکه قطع شوه. دا ډاکټر صاحب بزګر، دغه پښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینه او بغل ناروغي او همداسې موسمی نور ناروغي هم ډيري کې، د دې ترڅنګ زيني وخت زيني خلک له زيني امراض یا ناروغي له کروماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پرسوب ناروغي هم شکایت کوي. دغه نور ناروغي هم د دوی دغه ناروغي لامل هم سړه هوا ده او کنو لاملونه لري؟
په جنې کې خو ایواز وایرس کوه یو د ناروغي سبب نه کیږي وچ هوا چون هوا وچیږي او جن ډېر هڅه کیږي ټول خلک په کوټه کې یا په بند محیط کې ژوند کوي نو دغه د ناروغۍ او د انتشار د ناروغۍ د ډېرېدلو یو بل عامل کېدلی شي. سړه هوا وچه هوا دا وایرس او نورو ناروغیو ته زمینه مساعدوي نو د دې قبل د ناروغۍ په دغه موسم کې ډېرېږي. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاری په کورو کې د ژمي دپاره د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاری و نغری و او د نورو وسایلو نه استفاده کوي نو ښه به چې د دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په مغه اور چې بلیږي هغه په سر باندې کیږي او هغه بخار چې دغه نه راولاړیږي هغه د کوي وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځه وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه بغل په ماشومانو کې او یا هم په لویانو کې ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث دی کیږي یا لامل دی ګرځي چې ماشومان په سینه بغل او یا دغه نور ویروسي ناروغۍ باندې اخته شي. او څنګه چې تاسو ویل کله کله په زمي کې د ضرورت چې انسان بیرون وزي او یا خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه هدف پورې د باور وړ دي؟
خپل یا هوا د مرض سبب نه کیږي خو مرض مساعد کوونکی کیږي چون وایرسونه تغییر کوي. مخکمه وی چې د ژمي خپل وایرسونه دي په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ ډېریږي نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالي نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي نو دا د وچوالي د قبله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډېروي. نو د خلک سایه وی خو خپل سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي. سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغۍ ته زمینه مساعده او مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پات شوې یغوی ته ور وګرځو. ډاکټر صاحب عبدالحق تاسو زما غک لری خبرونه ته خرغلی کزما غک لری تاسو راته په افغانستان کې مسکل په جمی کې وضعیت موسمی ناروغي څنګه د لکه په خوا غوندې تیرو جمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا په سینو بغل نور ناروغي باندې حتی د ماشومان مړی نه ډیره سکل وضعیت څنګه دی؟
مننه. زه هم په خپل واسره تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کوي. سرکارې جمع چې په افغانستان کې هوا ډېره زیاته سړه ده، د سړې یو خو سړه هوا ده او د سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده، دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري، یو اوږدمهالي تاثیرات لري. په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغل ریزش زکام په دې باندې اخته کیږي او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه سینه ناروغي لري لکه نفستنګي د هغوی د د کیفیت د لا خرابوالي سبب کیږي. په شروع کې چې کله هوا ډیره زیاته سړوي دغه سړې هوا کې اکثرا خلک کې بخاري لګي او هوا ډیره زیاته ککړیږي او په هوا کې مختلف ډبرو سکرو غازونه او همدارنګه نور بې کیفیت سون توکي چې کوم استعمالوي د هغې له کبله چې مختلف غازات لکه کاربن مونو اکساید غاز همدارنګه نایټریک اکساید غاز او داسې نور غازونه چې په هوا کې موجود وي کله چې دغه تنفس کوي دغه تنفس سره چې د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریش او د التهاب سبب کیږي چې دا غیر التهاب بیا په لومړي سر کې د تچ د دوی سره حساسیتونه مسترازي او ریزش او زکام او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکام او ام الامراض. نو چې کله زکام مسترازي او زکام نو وروسته سینه بغل مسترازي او سینه بغل په ماشومان کې او خصوصا په هغه ماشومان کې چې د 15 کلو څخه ښکته وي او هغه هیوادونه چې وروسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي غریب پکې ډېر وي هلته زیاتره د مړینې سبب کیږي او لوی کچا په لوی کې او لوی کچا د مړینې تشکیلوي. د سینه بغل سره په خوا کې بعضي ماشومان داسې وي چې هغه نفستنګي لري دا غوي دغه نفستنګي لا پسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لا پسې راټیږي او په وینه کې د اکسیجن د کموالي بند لکبره د هغه په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت سي نشي اجرا کوله بنان الته د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سړی لوړیږي او د هغه په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منستر اپتیچي او ریسپایریټری اسیدوسیس تمګوي دا هم فکر اپتیچي چې د هغه په وجه د خپل ژوند د لاس ورکول شي او یا هم د ژوند کیفیت چې راټیټيږي دا په لن محالي کې او په وجود محالي کې کچیر منګو کوو اکثرا په افغانستان کې په ماشومان کې او بیا خصوص په تنکیز و نام کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتی کې په وجود محالي کې به د ډیر منفي اثرات راځي لکه استاد کو منګو تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز ناروغ یا د شکرې ناروغي چې ډیر زیاته شوی یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړه کړه هوا ډیر زیاته سړوي په دې کې هوا ډیر زیاته ککړیږي ځکه دود او غبار ډیر زیاتی او دې مودې لپاره چې نفس کوو دا مونږ ته د دې مرزونو د مسره تک سبب کې دوه هم په وجود محالي کې په خلکو کې چې اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور اره مختلف امراض یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي خود ته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلدي یخې هوا خبره ده یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږ په لري پرتو منطقو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته د ژوند شرایط ډېر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم رواجونه او دودونه موجود دي چې دغه دودونه بیا په خپل وار سره دغه ماشومانو د مړین ته زمينه برابروي اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو یو دود په کې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په خار دننه او یا کلیوالي منطقو کې په سینه بغل باندې اخته شو نو زمونږ میندې او خويندې اکثرا داسې کوي چې هغه یې اخري په کوټه باندې مخي او په سینه باندې دی او شاته مخ کې او بیا په بل ټوټه باندې دا غي د غغه تنفس د سینې قفس د کلک تړي نو په دغه وخت کې چې کله دا کلک تړي د پخپله دغه د ازلا به کوم دي یا پختې دا صحیح حرکت نشي کولای صحیح سان نشي غسته نو د پوینه کې د اکسیجن مقدار لاپسې راټیږي او د دې هغه سینې چې د بغل په واسه دي چې خشي هغه نورم پسې خرابيږي او یا هم په لور پروتو کلیوالو منطقو کې هغه ځینې کې جرغوزي ونه ډېر زیات وي هلته دغه یو خاص رښتي دغه سريچ راخلي په پروتو پورې مخې او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دا غد پختوی حرکت لا پسې محدودې دا بل غلط رواج دی بل غلط رواج دی چې په خار د نه کور مونږ اکثرا هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغه هم دا کار کوي اخري سینه په 100 باندې غړي او بیا د نه پکې مالو چې بیا یو ګرم ټوټم پکې د پاسه کې دی او بیا د بل ټوټې د پاسه چې دی تا چې د خپل د سینې قفس چې دی تړي چې دا خپل وار سره چې دی د سینه بغل لا پسې تجدید وي او دا هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې مونږ ورته یا د هغه سږي چې کوم اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی هغه لپسی محدودوي او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي چې دا باید کارو نشي بیا کدي خوړه شو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل دا دی چې اکثرا هغه کورنۍ چې او اکثرا کورنۍ چې غریب وي او په یو کوټه کې ژوند کې یو کوټه ګرموي او بیا د کوټه چې کله ګرم کړه چې د کډکې ته پلاستیک نیسی نو بنا د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي دلته په خپل ځنه په کوټه کې د هوا د اکسیجن د کموالی لکبل او د بل خو هغه بي کیفیت سون توکي چې سوزي یو خو اوای خوي د بل خو هغه بي کیفیت د سون توکي د غي دود انشار کوي او د غي د انشار په بل هم په مختلفو امراضو نه وازي دا چې نه بغل بلکې د زکام او حتی کله هم د طرق ولوي تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه تمنګ زره یا خراسه کې اباځ خلک ورته خراسه کوې ځنی خلک ورته زره وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت دی ځکه چې دغه وخت کې دغه تنفسي لارې بندیږي حتی ماشوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه په یخ هوا کې چې دا ډېر زیات دغه مشکلات منځ ته راځي بیا که چیرې دغه هوا ډېره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخ هوا تنفس کول دغه پخپل د کې نمی موجوده نه وي دا پخپل د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا پخپل وار سره التهابات منځ ته راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب قاضی زاده برته به هم تاسو ته وګرځو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو وريدون کوي د بره واخلو برته بره وګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې کوم زموږی کنيولې
وعلیکم السلام خو جان سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته خدا پات دیو چې روغ جوړ به ساتل هدا تعالی مده هلمن ولایت زخورجانی
اتل صاحب خبرونه ته ډیر خره اغلی کده د موسمي ناروغي او پاک لکم سوال یا پوښتنه لري کډرمنو ډاکټرانو نن مهرباني وکړي
مننن علاده خوشاله که خورجان یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به ما خورجان د ډاکټر صاحبانو څخه د غدوی پوښتنه دی واکان ډیر شایسته موضوع متاکل دی دلته په ملمن ولایت کې خورجان د غاوا چې خسرې ده نو به علاوه بل مرزي دلته په اکثر کورونی کې مرز دي خصوصا د زکام مرزي خورجان د زکام مرزي د ازمش بشران خلک مشته کیسه کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلودل کېدا وز وزه خپل د کورنۍ اړه تمام خورجان زما کوښنک ماشومان دغه په دکان باندې اختاس لته باور وکړه د خوره تر بعد شربتان ګولې رقم رقم دوايي باندې وکړي خورجان خدامات د مرغې نتیجه نه ورکړي دغه څه په خپل په زکام اختاس وم خورجان ما ځینوم د زکام به نور د سلو مرزي مور د بدن درد ورسره دی خورجان د سر درد ورسره دی دغه څه شدید تیبي ورسره دی نوزما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو دغه پښتنه ده چې مثال دغه وس زکام دی کړه د کورونا وایرس چې مثال د خلک وای چې په نړیواله سطح خبر دی دغه د کورونا وایرس خو بنی دوم پښتنه مو د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه دی ابل ډاکټر جواب کی چې دغه د زکام مریضي خورجان واکسین لري کین نه لري او درېمه پښتنه مې خورجان دغه چې مثال دغه اکثر کورنۍ شې په داجینه کې د کوټې چې ډیر به درک ګرمي نو دغه ګرموالی چې دی دا ډیر د کوچې ګرموالی هم تاوان کوي کنه کې نور مدا شایسته وخت نه ځای کوم خورجانی
اتل سب ډیره مننه تاسو له پښتنو نه قدرمن ډاکټرانو به دغه پښتنو ته ځوابونه درکې ډاکټر صاحب بسګر تاسو ته براو ګرځو تاسو وایي دغه اوریدونکو یم دغه پښتنو وکړل چې د په خلکو کې په داتي روڅو راځو کې اوازه ګټه ده چې دغه یو بل ویروس د کورونا په څیر یو ویروس راګټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه ویروس تر څومره دغه شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو ویروسونو په حق لا باور ولري
هغه وایره چې د فعلاً خلک ترې ډاریږي یا اوازه چول شوی د معمولا د دې دقیق څه نشمو ویلې ځکه چې یو د راپور نه دي چین نور کړل شوې دي او هغه دومره دقیق نه دي نو خپل ژمی موسم کې اواش سړی لکه مخکې ډاکټر سی ویلې سنتو کې غیر معیاري د سنتو کې سیمالي ګربلونه سیمالي ګنور سیمالي ګواډه را ککړه ده نو د دې اواده ککړوالې خاطر وایرسي ناروغي او تضمینه مسایدېږي دام وایرسی ناروغی د اکثرا وایرسی ناروغی یو د بل سره ډیر مشابهت لري د کرونا وایرس د سینې ناروغی دین نور وایرسونه لکه دا اوریدونکو چې ویل دا نوی وایرسونه چې دي نو کلینیکی صفای یا هغه د مریض وضعیت تقریبا مشابهي نو په دې وخت کې تر څو چې لابراتوري معاینات نه شي ویلې سختي چې ویل شي دا نوی وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دي نو ټول وایرسي ناروغي د خپل شکل له شان فرق کوي ځینې وخت مې د نړۍ ساده تیریږي هغه د ناروغ وضعیت ته ماشوم ته د ناروغ صحي وضعیت ته چې په خپل څه حالت کې وو کم سن کې دی نو د حالت ته تغیر کوي نو و دقیق یڅوک نشویلې تر څو چې دا معاینات نشوي چې دا کوم وایرس دی نو وایرس په نه وایرس یا هغه د جیمی عام وایرسونه دي چې په جیمی کې دي نو دا هوا د ککړتیل کابل په ژوند د خلکو د یو ځای وسیدلو کابل تنفسي ناروغي معمولا په جیمی کې دي چې یو ولایت هم دغه شاهد دي او هغه د کلینیکي له هیو د نور معاینات تر کابل مو تشخیصول شو چې دا کوم وایرس دی
مننه ډاکټر صاحب دغه پښتنه هم ځواب کوي چې ما اوریدون کې دا پښتنه هم وکړه چې په زمي کې ډیر خلک اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق هم د خبرې ته اشاره وکړه په زمي کې په افغانستان کې خلک ډیر زیات کوټي ګرمي په ټول کور کې یو کوټي یو غا ګرم کې د هټ او اندازې نه زیات دي کوټي ګرمول په زمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغي او کنه
ولنه چون د بهر هوا د دننه هوا سره ډیر زیات توپیر رامنځته کیږي مثلا کومګه د کوټي هوا د بعد مره په افغانستان کې ثابت نه شو ساتلې کله چې لرګي دی روروشي کوټه ډیر ګرمي غواغه حالت باندې موږ دوامدار نه شو ساتلې چې کوټه مثلا 20 درجه یا 30 درجه یې موږ تمام ژمه مره 20 30 درجه وساتو د بیرون کله ډیر ګرم شي کله ډیر یخ شي د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزنی او بامیان او نور ځین شمالي لاتونه نو هغه چې کله ماشومان کور کې نشي ستاره د لسلیر ساته کوټه کې نشي ستاره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د زمينه جامع کوم چې دی معیاري نه دی یا ماشوم ډیر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور د نن نه جامع د کوټه د نن نه جامو سره بیرون وزي نو هوا کې ډیر شدید تغیر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض د زمينه مسايده یو دا دغه د باید پلار مور والدین ډیر متوجي چې کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډیره ګرمه نه کیږي چې به تر اخره پورې هغه ته هغه پر ګرمه نشي ساتل نو خبر دای شي د کوټه ډیره ګرمونه ساتي د مقصد دومره وی چې مری هغه سوچ کور کې وسیږي د یخنۍ احساسونه کی نه به کفایت وکي او کله چې ماشوم وزي مجبور دی چې ګرمي جامې واغوندي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورګرځو. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې یاست، مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي، او ډیر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي، لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید سرقم جامې پر تن کې سرقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې، دغه څومره تحصیل لري پر دغه ناروغي باندې، خصوصا په ژمي کې پر ژمني یا موسمي ناروغي باندې د کالیو او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري؟
دا چې د چې په ژمي په موسم کې چون هغه هوادونه چې ګستپات دي او د تعلیم کچه ډیره زیاته تیټه ده، البته وایروسي ناروغي او همدارنګه بکتریایي ناروغي ډیره زیاته خپریږي او ډیر ځله خلک په ځای اخته کیږي، ځکه اکثر خلک ناپوه دي او دوی په هیګ نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت نيسي. که زمونږ ځوانان دي، تنکی ځوانان دي، که ماشومان دي، که زاړه دي، اکثر چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته تیټه ده، نو په دې اساس باندې کې په کار خدای دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمی په موسم کې اکثرا زمنګ ځوانان تنکی ځوانان خصوصا په یو کمیس کې چې د ګرمې جامې هم نوی اغوستي د باندې وزي په سړکونو ګرځي چې بل اخر هغه کو بریزه شو زکام باندې تک کېږي او کله چې کور تر شي چون د ساري ناروغي ده به د کور نور غړي چې د ټول په دریا تک کېږي چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغیز کوي. نو په دغه وخت کې په کار خدای دا چې هغه خلک چې کله د جمی موسم په جمی موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي او به د ګرمو جامو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په خار کې کچری مونږ وګورو یا نورو لوی خارونو کې ګورو دلته هوا ډیره زیاته کړه شوې ده، ماسک استعمالول ډیر زیات مهم دي. د ماسک په خپل د ماسک استعمالول د تنفسي ناروغیو کې چې ډیر د کنټرول کې چې ډیر زیات رول لري، ځکه دا یو فلټر حیثیت لري، ځکه مونږ یو طبي فلټر لرو یو مصنوعي فلټر لرو. طبي فلټر خو زمونږ دا چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو په پوزې کې دنه کوچنی کوچنی واړه واړه ویښتې دي، دا په خپل هم فلټر کوي، خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي. نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي، کسپینګیری وي او یا ځوانان وي، دوی ټول باید چې کله د باندې وزي دوی باید ماسک واچي، دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري. دوهمه خبره دا ده د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونکړو، لکه د یخې اوبه، دغه یخې اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه پخپل د تنفسي ناروغیو سبب هم کیږي، بل او دغې د معدې تکالیف ورسره هم ډېر زیاتېږي، ځکه یخې اوبه چې کومې دي دا پخپل د معدې تکالیف هم منځ ته راوړي، اکثر خلک د دغه ناحیې څخه ډېر ریګي. درېمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو او خصوصا کچیر ماشومان دي ځوانان دي، نو یو ګرمې جامې دي باید ګرمه خولۍ واغوندي، د سکش واغوندي، همدارنګه جرابې باید په واغوندي ترسو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي. د دې علت یې چې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې او خصوصا په هایپوتلموس کې چې یو مرکز د پخپله د حرارت د کنټرول دی، کچیر اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وانه غوندو، دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپوتلموس کې چې تمګه ټمپریچر سي پوینت وي دا تغییر خوړی او د هغه په تغییر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې کوم میټابولیزم صورت نیسي، دا ټول برهم خوړی او د هغه په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبا درد او همدارنګه لکه مخکې څنګه چې ډاکټر سیب ویری چې کوټې ډیر زیات ګرمېږي، دغه کوټو زیات ګرموالي سره چې به کله د کوټې نه وځو د لیسته الته یخیمه د یخوي، دغه تغییرات په خپل د انسان په وجود کې چې د دردونه تبا او داشوینه مستروړي چې به اکثرا په عام اصطلاح باندې په عام اصطلاح خلک ورته او ګیره وي او یا شخک ورته وي او په طبي اصطلاح کې ورته ګریپ هم وي، اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګیره او یا هم ګریپ دغه امراض ډیر زیاتې کې چې دي کې هم شدیده تبه، لرزه، ځاندرد، ټوخی، د پزې څخه اوبو راتګ، د سترګو څخه اوبو راتګ، حتی د ټوخي په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځ راوړي. نو دغه نقاط ځکه چې مونږ ډیر زیات توجه وکړو، نو مونږ کولای شو چې د خپل صحت چې دی په رابطه باندې چې دی ښه انګیرنې ولرو او همدارنګه زمونږ د ژوند اوږدوالي او د ژوند د کیفیت د ښه والي سبب ګرځيږي. بې د دې سره په خوا کې ماشومان ته کچیر مونږ راوګرځېږو، نو ماشومان کې اکثرا داسې کېږي چې په ګرمه خو دیوې خوا خو کوټه ګرمه ده، د بلې خوا اکثرا مونږ میندې وایي چې د شپې زمونږ ماشوم ډېر زیات نارامه وي، دا ځکه وي چې کوټه ډېره زیاته ګرمه شي، بیا ماشوم ته ګرمې جامې هم ډېرې زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستي وي او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي. نو په دغه په خپله د ورکوټو ماشومانو چې کوم عمرونه دي یو کال څخه کته دي، د دوی دغه سا اخیستل د دې پسې زیات دغه کوي مشکلاتو سره مخامخ کوي. او بل دغه زیاته کوټه ګرمول په خپل د ګرموالي چې دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د غسا هیڅ انتقالوي او په غس کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا په خپل کر تاسو مونږ او تاسو فکر وکړو یو ګرمه کوټه ته چې مونږ څنګه سم د لاس را داخلي وو زمونږه سا بنديږي علت یې چې د هلته د اکسیجن د کموالي موجود دی نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډیر زیات ګرمول دا هم خو نه دي ځکه دغه ډیر زیات ګرمول دا په خپله په صحت باندې منفي اغیزه کوي نو بنان متوسط ډول باندې او بیا خو دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثر خلک چې غریب دي او اکثر خلک بې سواد دي او د ژوند کچه هم ډیر زیاته ټیټه ده نو بنان د بې کیفیته توکو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي اوس اول مونږه کچیر په لارو کوسو کې ورو خصوصا ناغزي کې چې مستیان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي نو دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلین ربړونه د سوزي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دوی په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دوی په صحت باندې ناوړه اغیزه کوي چون دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي نو به په وجود محال کې دوی ته د سږو انسدادي ناروغي چې هغه ته مونږه سی او پی ډي وي یا کرونیک ابسټریکټیو لنګ ډیزیز دا په خپل د دې منسترات سبب کیږي او همدارنګ زمونږ په سو کې چکم هوایي کسولې دي دا غیر تخریب سبب کیږي به په وجود محال کې چې په عمر کې چې دلته به کله چې ټوخی کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دته یو بل مرز راځي منسترات لشي چې برانچکټاس وي یعنی په مجموع کې یخ هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لنوالي او د تنفسي ناروغیو د منسراته هم په ماشومان کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې ځاړي دي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پنځو کلو څخه کته زکه د دوی معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم چې کوم دی هغه خام دی په خواري تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف او یو هغه زاړه خلک چې کسلویخت نه اخوا شو نو دلته تخریب پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري نو چې کله تخریبي پروسه زیاته شو دلته هم معافیت را کمیږي نو دا دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دی او زاړه خلک دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کې فټ ډیر ټیګه او حتی د ژوند لنواري او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند دراسه ورکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب برته به تاسو ته راوګرځو ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې ما ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډيري وخت په لویانو کې د زین نورو ناروغیو لکه د سینو بغل او ریزه شو زکام دغه ناروغیو تر څنګ زین نورې عضلاتي ناروغي رامېست کوي کله دغلته تم شو په دغه ناروغیو باندې عضلاتي ناروغیو باندې تنا د جمی یا سړه هوا دغه ناروغیو لامل ګرځي دا شی او یا نور لاملونه هم کیږي یعنی دغه ناروغي هم ځینی وخروماتیزم په خلکو کې په جمی کې په سړه هوا کې زیاتیږي دغه ناروغي هم جمی یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري
ډیر مننه مخکې دنه چې ساسي پښتن تراش مزه بغل لګ شانتي د مخ ډاکټر صاحب خبرو کې هغه من یو څه اضافه کوم په د پوجمی موسم کې مغزی مخ خپل د وړ خپل جامع لري او جمع خپل جامع لري نو ساسي پښتنه دا چې چیرته په د جیمی مناسب جامو کې چې ماشومان بیرونګر یا نور بیرونګر دي نو دغه د ناروغي تشدیدي یا نور د جیمینه ناروغي ته زمينه مساعده وي په جیمی کې که چېرته مونږ د یخ هوا سره د مبارزې لپاره بدن د انرژي ډیره مصرفوي نو د چېرته مونږ د کالي واغوند د جیمی مناسب کالي نه وي نو بدن خپل کوشش کوي چې د یخ هوا مخونی نو ډیره انرژي مصرفيږي د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمينه مساعده وي ځکه انرژي په بل لاره کې مصرف شي او د بدن مقاومت چټيږي د یخ هوا په مقابل کې یو د مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی په اساس سوال راشم په چون په جیمی کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوه ما د رګونه د کیږي تنګيږي کوشش کوي چې دا شي د رګونه تنګيږي او د دغه د ینه چلخت په بدن کې لريږي نو په یخ هوا کې دغه رګونه د کیږي د که مناسب دغه ورته نه وي. نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې دا کوم تکلیفونه چې دا دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدیږي، لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډیریږي، نور عضلي تکلیفونه کول لري. نو یو علت زه فکر کوم دقیق نشم ویل که ډاکټر صاحب دې ته مناسب کوم دلیل ولري، ما خو یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی چې دغه کې دا رګونه تنګیږي او په زړښت کې چې دغه اتریوسکلروزس یا د رګونو کې سخت شوي وي، نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسېدلی. نو یو علت یې زه فکر کوم چې دغه چې عضلي دردونه تشدیدیږي یا د ملا دردونه ډیریږي یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت مومي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته به بیرته بیا هم راوګرځو ورځو ډاکټر صاحب نور الحق ته. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړی هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي، ګوتې پړسیږي. موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي چې د زمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي. ستونزه څومره تر کومه حد پورې سړی هوا پورې تړلې وي؟ دوی ویل چې د دوی غوتی پړسیږي، حالت یې تخریش ډیر زیات وی، رنگ یې سور وی، او کله چې دوی دغه غوتی ګرمي کې خپل بیا د دې سوزش لا زیاتیږي، دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړی هوا تاثیرات کله کله کېدلای شي چې دغه ستونزو سبب شي.
بله، دا سیده چې کله د جمی هوا شي، نو د جمی په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډیره زیاته سړوي لکه بامیان او هغه ځینکو چې ډیره زیاته واوري دغه کیږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکا او دا ډیر زیات سوزش درد او حتی د پړسوب سبب کیږي. هغه علت داسې وي چې زمونږ د جلد لاندې بشمیره کوچنی کوچنی اویې دي، د دغه اویو د تقبص سبب کیږي. چې کله دغه اویې تقبص شو، نو بنان هلته د ګوتو سوکو ته هلته د ګوتو سوکو ته وینه ورسیږي. چې کله نو وینه نو ونرسی درانه، دغه چې شنه کیږي او همدارنګه سوزش درد پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکا. کله به مونږ داسې اوریدلی وي چې فلانکي په غرونو کې روان وو، هلته واوره وه، او د خپو ګوتو او د لاسو ګوتو چې واوري یوړل، واوري څنګه وړي؟ هغه داسې وي چې هوا ډیره زیاته سړه شي، نو هلته وینه نه ورسیږي. چې وینه ونرسېده، نو ګانګرین مونږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه توریږي. نو چې کله توره شوه، هغه اوس خپل وظیفه د لاسه ورکوي، او بالاخره د هغې د قطع دو سبب کیږي چې به په عام خلک ورته وای چې واوري چې دي ګوتې او یا د غوړي. دا دی یو مسله. دوه مسله دي چې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاء ته چې لکه مونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دی او فایبر دی. نو دغه ټول دغه غذایي مواد په خپل دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شو، ځکه د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډیره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره مونږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په دوینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایی مواد چې کوم دغه د ژوند لپاره مهم دي هغه په صحیح ډول رسي. نو چې کله هوا سړه شي، دا نه ورسیږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغه ساحه ته چې ور نه غلن، دغه د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شي نه مونږه احساس کوو. به دغه د دین علاوه مونږه کله چې وګورو دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږه خلک چې کله ګورو مونږه خصوصا خلک چې د هغه عمرونه د سرویسونه اخوي او یا قلبي تکالیف لري، نو مونږه ویو ورته هدایت ورکو چې ډېرې ګرمه هوا نه بمسات ځان ساتي او د ډېرې یخې هوا نه بمزات ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپل د قلبي عملیاتو د منستراتک سبب کیږي. او د هغه وجه هم دا ده چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او د په یخه هوا کې روان یو ځان ګرم نه وي ساتلې، نو په دې وخت کې دلته د وینې جریان کوم دی عقل ته صحیح نه رسیږي، ځکه یو دغه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي، اتیروسکلروټیک ډیزیز یا د زمونږ په وجود کې دوه نوع دوران موجود دي، چې یو عقلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی.
دغه اکلیلی دوران په خپل د قلب عضلات ته وینې رسي دغه پدې کې چې بندش منترازي او پدې کې منګ جمع کیږي دا منګ لکه اوس منګه یو عادي عام خلک پدې خبره باندې پوي شي منګه یو المونیمي چایبر لرو او دی المونیم چایبر کې منګه همیشه وب کله چې جوشو دا که 15 پک میاشت یا و میاشت منګه دغه وب ډیر جوش کو نو بل اخر تاسو ګوري چې هغه خپل دنه پدې چایبر کې هم منګ جمع کیږي هم پدې نلکه کې منګ جمع کیږي او دی نلکی د تنګوالي سبب کیږي چې دغه تنګوالي چکم دی دغه سي دغه منګه په وجود کې د قلبي اکلیلی دوران کې دغه چې منګ جمع کیږي او دغه منګ چکم دی د تمنګ اتیروسکلروټیک ډیزیز وي نو چې کله به یخه هوا سره مخامخ شي دغه وینې جریان په دې کې صحیح ضرورت نیسي او د هغې د حملې سبب کیږي شي بل خبره په دې کې دا چې د هوا چې کله یخه هوا شي نو په یخه هوا کې اکثرا چون دا خوږ دی مودې مسله د سی او پی ډی مریضان چې کله ډیره یخه هوا یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغي لري یا نفس تنګي یا سلنډې لري دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي او دغه د تنفس زمونږ تنفسي لاره د پوزې نه نیولې د خولې نه نیولې تر سږو پورې دا ټول مخاطیق شا په واسطه په کلچوي او په دې مخاطیق شا کې مختلف اخیزي موجود دي چې کله دا تخریج شي دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته چې سلنډې ټوخه او همدارنګه سری تنفس دا پیدا چې دا هم د دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي به د بلې خوا څخه دغه خپله یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډیر زیاته یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیاته سړوي اکثره د مړینې سبب کیږي ځکه زمونږ په وجود کې 15 حیاتي اعضا وي دي چې دغه 15 حیاتي اعضا چې هغې نه ژوند بېخي ناممکن نه دی چې په دې کې کبد دی زړه دی همدارنګ سږي دي او کلیې دي او دماغ دی نو چې کله په ډیره زیاته هوا ډیره زیاته سړوي نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګه په د وینې جریان دغه حیاتي اعضاو ته صحیح صورت نه او بل اخر اکثر من ګورو چې فرانکی د شپې یخ والو د یخ نه چې دی او وجلو هغه علت هم دای چې د وینې جریان غازه او ته نور چې دی او غازه خپل او خپل وظایف د لاس ور کوي او د هغه په نجه کې هغه خپل ژوند د لاس ور کوي او ژوند ته خاتمه بخي
نو ډیر مننه ډاکټر صاحب مننه کور ودان ډاکټر صاحب تر بام تاسو سره وګرځو د خبرونه په دې برخه کې یو وريدونکو را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پاتې شوې ده دا بره واخلو به تب هم تاسو سره وګرځو ډاکټر صاحب سلامونه خپل نوم راته وایله کوم چې مړی کني ولې تاسو اوس موږ کاوري سره
تاسو ته تاسو
ژغ زاورم سلامونه خبرونه ته خره غلې خپل پښتنه کلرې د موسمي ناروغي او یادې جمع په سړه هوا کې د ناروغي پاړه نو کول شي له ډاکټر صاحبانو نه پښتنه وکړي
مور هڅه کول چې په نورو خبرونو کې تاسو ته زنګ وي خو متاسفانه چې زنګ نه درځي زه افغان کډوال يم د ایران څخه زنګ درته وایم دلته ډېر مشکلات په خبرونو لپاره نه ځای جمع کچیر تاسو اجازه یې د خپل ستوند شریک کم
ډېر زیاته مننه کولای شي چې تاسو مونږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پرې د خپل ستونزې حل ته مونږ سره شریک کړئ په مونږ به وکړو په تاسو ستونزې په اړه نور خبرونه کوي چې هغه په موضوع پورې تړاو ولري تاسو ستونزې به هم راوخلو په غیبه مونږه خبرې وکړو او که د دې خبرونه یو دې موضوع په اړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني
د کوم پوښتنه نه لرم کوم تجارت په افغانستان کې دی په افغانستان کې ډېر غریبان خلک ستاسو دی باید غوښ سره مرسته وکړي چې جمع دې یخ دې بارانونه ستاسو نو نه په تجارانو دا ځغ نه چې دوه سره مرسته وکړي اول ځغ پر حکومت دې دوم ځغ پر تجارانو ستاسو
ډېر زیاته مننه مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دایدا بره واخلو سلامونه خپل نوم راته وایي یل کم سي مړی کني ولې فکر کوم دا دی اوریدونکو اړیکه موږ سره پریښه ویده خو برته به تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنی او یا هم خپل نظر لري په پرونه کې موږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لارې شریک کړئ موږ د واتس اپ شمیره د 00202300011 په دغه شمیره تاسو موږ خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرې خودل شئ برته موږ تخنیکی همکار تاسو ته اړیکه نیسي تاسو سره اړیکه نیسي ورزو ډاکټر صاحب بسګر ته ډاکټر صاحب په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمني یا موسمي ناروغیو په مخنیوي کې خ خواړه څومره په کورنیو کې پر ماشومان او یا زړو یا سپینسر او سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی خ خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري
ډیر مهمه پوښتنه ده کوم چې ډاکټر صاحب ویلي وقایع یا مخنیوي د تداوی نه ډیر خده نو بدن مختلف غذا او اړتیا لري چې ته مونږ خواړه صحی یا صحی خواړه مونږ دغه وخر منظم ډول باندې نو د ناروغۍ او اثرات په مونږ باندې کم یا هغه څوک چې صحی خوراک نه کوي یا مخکې نه دغې د خوراکې ښه نه یي نو په هغه کې ناروغۍ هغوی زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغۍ سیر هم په دوی کې وخي وي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري. نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې مونږ مغذي خواړه وخورو. مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري. بهترین شی د ګرم مایات دي، ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي. ترکاري به د بدن مقاومت لوړ نو که زیات ترکاری یو خو ډېر ښه کار دی. په غوښه که د چا وسهیي په منظم ډول که په دغه هفته کې یو ځل دوه ځله غوښه وخوري ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي. مېوې دي په افغانستان کې اوس د میوو موسم تېر شوی دی، خو هغه میوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نورې میوې چې بازار کې ارزانه پیدا کېږي وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي. نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو ام د ناروغۍ د پاره ښه دی چې ناروغۍ که ناروغۍ د ناروغۍ زر ښه کېږي، که ناروغه نه وي د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي، مرض زر په تاثیر نه کوي. او په زمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپله خوراک ښه دی. تاسو به قصه اورېدلي چې په غزني کې ژمی و ډېر سخت ژمی وی راغلی و، یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو. هغې ودل چې دې لاندې غوښه درلودله، لاندې به یې مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیان له چې بام کې واوره پاکول هغه به ورکول هغه خواړه خوړل. نو ما هغه کور دا به قصه یې رښتیا به نه یي، خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شو ما هغه په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ورسوم هغه خوراک کوو. نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی، خصوصا ماشومان ته هغه که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړلی شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري، ځکه دوی ډوډۍ نه خوري، معده چې شي اشتها یې کمیږي یا پوزه بنده یا بل دغې. نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغې مسؤلیت دا ده چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي، ګرم خواړه ورکړي، مغذي خواړه ورکړي، شیدې وړه ورکړي. په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي د شیدو سره یې ګډ کړي که چا وس یي ورته شاد په افغانستان کې د نیکمرغه ارزان هم دي او ښه شاد هم پیدا کېږي. نو سار کې وله ورکړلی شي، د په ناروغۍ کې د بورې په زیاد شاتو نه استفاده وکړلی شي. نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلول لوبیا می وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ترې برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی بیا هم را سره د تلیفون په لیکه دی، سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟ فکر کوم په افغانستان کې د تلیفون ستونزه ده، د انټرنیټ ستونزه ده. تاسو کولی شئ کزما غږ لري؟ خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
بله بله، خور زما غږ اوریدل.
او تاسو غږ اوس موږ سره دی، تاسو خپل نوم راته وایي، د کوم ځای مړی کنیولې ده، او کومه پوښتنه لري د خبرونه د موضوع په تړاو نو مهرباني وکړئ.
بله خور زما احمد اشرف، حق دوست، کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ سره تلیفون وکړم.
حق دوست صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. په ژمي د ژمي په سړې هوا کې موسمي ناروغي ډیره شوې دي په افغانستان کې. تاسو په دې تړاو کې څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې دي، کولای شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ.
مننه خورې، ډیره ښه زو مو ټاکلې ده. یو سلام محترم میلمنو صاحبانو ته وایم، ډیره ښه خبره وکړلې او فروزګان ولایت کې محترم عادل صاحب ته. خورې چې دا یو خبره زو موضوع ته راسم، ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه اسدلال لودین صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي د روغتیا په اړوند باندې. نو زموږ ډیری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساسې د ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړي. په هر ولایت کې مریضۍ شته، نو کله کله ټلیفون نه روخېږي. دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې دا زموږ شمېرې پورته کوي. یو خدای غوښتنه لرو خورې.
مهرباني مهرباني تاسو که پوښتنه لرئ وکړئ او تخنیکی همکاران به تر ډیره حده کوشش وکړي چې ستاسو همیشه ستاسو اړیکه راواخلي. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د تلیفون ستونزې وي، اړیکه نه وصلېږي، خو ستاسو خوشبختانه موږ سره وصل پاتې شوي. که پوښتنه لرئ مهرباني.
بله بله، خورې د مهمان صاحب څخه پوښتنه هم لرم. سره په څنګ کې ما رادیو د اول سره څخه تعقیب کړل، عبدالحدا تل د هلمند څخه ډېرې ښه خبرې وکړې. زم یو څه پر اضافه کوم. لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډېرو ولایتونو کې دا د ژمي شپې دي، اکثریت مریضۍ چې موږ پوښتنه یا معلوماتونه کوو، خور یو واته شپې مخکې زه خپل مریض سللم، هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده. ځکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله، پخوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بله کم دا زکام و، اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنا په بېلابېلو ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده، اکثریت دغه یو رقم زکام مریضي وي، تبې ورسره وي. د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې دا پخوا زکام او دا اوس فرق سر لري، او موږ یې څه رقم تداوي وکړو، چیش ته مراجعه وکړو، چې ځکه چې د دې سره تبې هم ورسره وي، هلته پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي. دا یو پښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کې نور مخوري وخت نه ځای کومنه نه چې مشتون وخت راکړي.
ډیر زیاته مننه تاسو پښتنه مونږه واخیستل. اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو، زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی، خو دې نه مخکې چې اوریدونکو راوخلو ورزو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب نور الحق، تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بزګر هم یادونه وکړه د خوړو پاړه، په افغانستان کې خلک بیوزله دي، فقر ډیر زیات دی، اقتصادي ستونزې ډیر زیات دي په کورنۍ کې، بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري، په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر د خپل د اندازې پورې هغه توکي واخلي، هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام، لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وي خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي، په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري، وسه د غوښې ونه لري، دوی کوم غذایی مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي؟
مننه. دا چې د ژمي په موسم کې الله جلاله شانه چې څومره شینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره، دا موږ او تاسو کدي چې فکر وکړو چې د ژمي په موسم کې مالټي، کینو، ګلپي او داسې نورې ترکاریاں چې کوم پیدا کیږي، دا د وړي په موسم کې نه پیدا کیږي. تاسو ګوري چې د نارنج په خپل د وړي موسم کې شته، مالټه د وړي په موسم کې شته، پهنان د جیپ موسم کې د وټامین سي جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي. دا د انسان د وجود لپاره، د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. دلته زمونږ د غذا خبره راغله، یو متوازن غذا ده او یو غیر متوازن غذا ده. لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي، سبزیجات او میوه‌جات باندې ډیر تاکید وکړو، دا په خپل د متوازن غذا یو جز ده. نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختي دلته ده چې مونږ یګ نو وخت یا یو نو خواړه ډیر خوښو. اکثر خلکو نه چې پښتنه وکړو، اکثر خلک داسې انګیری یا داسې فکر کوي چې دغه غوښه چې کومه ده، دا زمونږ د پاره ټول ویټامینونو او انرژیو منبع ده. او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوښه چې ده انسان د پاره هر څه قوت او هر څه ورکوي، چې داسې نه ده. اکثر زمونږ په لرې پتو مت کو کې، خصوصا سرسیر ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي، او په ټول ځمې کې چې لاندې اوریږي خوري، چې دا یو غیر متوازنه غذا ده. او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوښه چې هغه وازګوي، نو چې کله هغه پوخ یا ډیر نږدې دوستم چې راشین بیا ورته د سپینه واخله، د زمانې دې دوست دی او دا ډیر خوند کوي، در حال چې هغه په خپل د غیر مشبو شحمیاتو منبی وي، او دغه په خپل د زړه تکالیف او د نورو امراضو د ماتې د ټټور سبب کیږي. نو په کار خدا دا چې د جمی په موسم کې چې الله جل جلاله شنه دغه میوجات او دا ترکاریان، لکه اوسول مثلا مثال ورکو، ګلپی یو عمده منبی د کلسیم او د ویټامین سی ده. در حال چې په افغانستان کې چې اکثر خلک ګورو چې موږ ګلپی هغه پورې خاندي کنو می واخلو، او یا ورته وایي چې دا ولې نه پخوي، وایي ځکه نه پخوي چې په کور د نن دا یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي. نو ګوره، الله تعالی ته پیدا کړی دی دا ستاسو د وجود د قوت لپاره، دی دفاعي سیستم ته د تپوی لپاره دی، ولې نه استعمالې؟ دا پای چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پاتې کیو، ځل دوزل ډیر ضروري دی چې استفاده وکړو. همدارنګه د دې په خوا کې کچری موږ راشو ماشومان ته، همداس پنګری ته موږ نارنج نه ورکو،
ورکو مالتی نه ورکو کینو نه ورکو دا مورکو چې په خلکیه در حال چې کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپله په یخنۍ کې ډیر زیات وي ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلفو وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلفو وایرسونو په واسطه منځ ته راځي او دغه وایرسونو د مقاومت لپاره دغه میواجاتو او دغه سبزیجاتو استعمال ډیر زیات دی نو په کار خو دا ده چې مونږه اکثرا کوشش کوو دا مونږ نه وایو چې خدای نه خواسته تاسو غوښه مخورئ نه هفته کې یو ځل که غوښه خورئ ورسره یو ورځ ترکاري بل ورځ چې دی حبوبات همدارنګه مختلفو نوع غذاګانې دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته چې کوم منرالونه او ویټامینونه ضرورت سه یو منرال به په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي یو د ویټامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي نو بنا ان دغه یک نوع خواړه چې یو شی موږ خورو نو دغه نور ویټامینونه چې پای کې نور زیات وي په دې کې کم وي دا نه مرفوع کیږي او زمونږ د وجود هغه ضرورت چې کوم دي هغه نشي پوره کولی نو دغه متوازن خواړه هم دغه ته وایو چې د ژمي په موسم کې موږ زیات توجه سره دي چې موږ حبوبات خورو لکه لوبیا نخوت دال او ورسره غوښه خو ورسره باید موږ سبزیجات او پخپل یو خاص مینو ولرو چې کچیر موږ د هفتې په دوران کې داسې غذاګانې وخورو نو موږ لکه مختلفو نه وه نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتېږي خو بیا دلته چې کله موږ چاته توصیه کوو یا وایو هغوی به یو ګیله لري وایي زمونږ خو اقتصاد دا تقاضا نه کوي دا خبره خو صحیح ده چې تقاضا نه کوي خو دلته یو ټکي ته اشاره ورکول هم ډېر ښه دي چې اول مثلا د جیبي موسه کې د هګیو استعمال دا هم مهمه ده خصوصا ماشومانو ته ځکه دغه اندا کافي مقدار سره انرژي ورکوي په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي هغوی چرګانې هګۍ ساتي او هغه بیا په بازار باندې خرڅوي او د کور نور لکه بوره چای او مرچ او داسې مصالې پرې اخلي او در حال چې دې ته فکر نه کوي چې کچیرې زه دا خپل ماشوم ته ور نه کړم نو بیا به دا چې دې ما ماشوم ناروغ کیږي او دغه پیسې بیا په هغې په ناروغۍ باندې لګېږي نو په کار خو دا ده اصله خرڅې خو هغې ته هم ورکړه ځکه د ماشومانو حقوق هم په مور او پلار باندې دي یا په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانې ساتي او د دې خوده ماسته او چکاو یا داسې نور هغه د هغې لبنیات چې کوم دی هغه په بازار باندې خرڅوي او خپلې وچې شونډې ناستي هغه خوري نه دا په خپله غیر متوازن شوه نو انسان وجود چې دغه مختلف نو خواړه که چیرې تا د یو وخت خرڅ کړو د بل وخت چې دی خپل ماشومانو ته په خپله هم مصرف کړه او د دې سره په خوا خوا کې موږ باید یوازې اکثر مونږه کله صفحات شمال طرف ته لاړو اغوی چې دسترخوان په سر زمونږ وریجه نوي د سر مونږ ډوډۍ خوند راکی او مونږ ګورو چې د غزمنګ اوزبکرو نه او یا صفحات شمال نه اکثرا د وریجو څخه ډیر زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دي چې هر ورځ هر شپه او بیا بل خصوص د دې غیر متوازن خوراک د خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي به دې په خو کې یو بل ډیر زیات مهمه خبره دار ازي چې اکثرا د کور نارینه هغه د ورځې وزي کارته نو د کور خځې د نن چې د کور د نن چې کوم وی هغه خپل بچو ته په غرمه کې یو عادي خوراک ورکړي وای چې پلان دی راغلو د شپې به خوړو خو نو ګورې مونږ په فارسی کې مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو نان چاش را با دوست ها و نان شب را با دشمنا یعنی د شپې باید ډیر زیات خوړو نه خورو دلته به برخلاف دی اکثرا کورنۍ داسې وي چې به پلار د شپې راغلو نو د شپې بیا ښه غوښه او وریجې او ښه خواړه ټول تیاری او ټول په مجموع کې سره کښېني بیا چې کله وخوړه او ښه زیاتې بیا کم هم نه خورو دومره خورو چې بیا کله داسې شي چې وایي خپل زوی ته یا دغه ته وایو چې یا بالخ راوړه چې ډېر زیات ډوډۍ مې خوړلې ده او د خوځېدو هم نه یم نو بیا بالغ باندې تکیه ولګو بیا ګرځو هم نه او بیا چیم پسی وسکو نه هغه چیم خپل د دې خوړو هغه حد مجذب پسی هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی ته باید موږ ډېر فکر
ډېره زیات مننه ډاکټر صاحب مننه د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکو په د اخري شیبو کې را سره دی دغه برا واخلو سلامونه خپل نوم راته ویل کمزې مړی کني ولې
خورجان ته ته سلام ملمنو ته سلام افغانم د ننګرهار نه
ارمان صاحب خبرونه ته خرغلی کپلندو ټکو کې وزر خپل سوال رانه خبرونه د موضوع په تړه او مطرح کوي چې قدرمن ډاکټر صاحبان کا وخت تاسو ته جواب درکې
خورجان دغه ننګرهار کې یخ ډیر دی او د ماشومان سينو بغل دی ډاکټرانو ته چې وړو د ماشومان یو په سلور باندې دوا پیسې مونږ نه اخلي هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅې کنه نن زما خپل دوه ماشومان سينو بغل او ډاکټر ته مې ویوړله پوه شي یو دوه درې بوتله شربت را کړله او یو دوه پاکټه ګولۍ را کړله اته 100 روپۍ رانه واغستله د دواړو واړه واړه ماشومان دي یو 15 کلن دی 10 کلن دی یو 2 کلن دی نو دا ظلم دی، څوک پوښتنه هم نه کوي خورجانې. غریب سړی تباه و برباد دی، او بیا په ننګرهار کې معیبین پوه شي دا ماشومانې چې مریضیږي دوا پیسې هم نه لري خورجانې. ولاکه زمونږ پوښتنه هم څوک وکړي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري؟ داسې دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پوښتنه څوک نه کوي. دا زه خپله غریب سړی یم، نن زما ماشومانو باندې 1000 روپۍ
ډېر زیاته مننه ارمان صاحب، مننه. کور ودان ستاسو ستونزه مونږ راواخیستل، غږ مو اتمن مسؤلین اوریدلی دی. مننه چې خبرونه کې ګډون وکړه. ډاکټر صاحب، بزګر د خبرونه ورستې شیبې دي که په لنډو کې په دې ورستې شیبو کې دا راته وایي چې هغه مسافرین یا هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړې هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، د سفر په مهال کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري، لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهم دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره؟ لکه د سالنګ په لوی لار کې ډیری وخت مسافرین بند پات کیږي د ژمي په هوا کې، کوم ټکي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي؟ د خبرونه وخت مخ په خلاصېدو دی، کډ پلانډو ټکو راته جواب کړئ، مهرباني.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي، یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړې دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي که ځان سره ولري، وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري. که چېرته د عاجله پیښه کیږي، که سالنګ یا بند کیږي، چې دوی یو څه ولري، که امکان ولري د اوبو یخو اوبه په ژمي کې دغه نه غټه ستونزه نه، خو بیا هم د ضرورت په وخت باید ځان سره ولري. او مهم شی بل دی که کومه دوا د استعمالوي هغه ماین یو مقدار ځان سره ولري. که چېرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه، او ډاکټر صاحب نور الحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه وو. کور مو ودان چې را سره ګډون مو وکړه. قدرمن اوریدونکو، تاسو
خپل برخې هر چا وستې دا سرمند وطن ګلونه څلوي دلې پاڼي هم پاتې نشوې داسې ناتر سي سلې لوټ کړلو ګلشن دا وطن تلاس وې ګاس په ماښامې کې مې زړه چوې درمان دلاس وې ګاس په ماښامې کې مې زړه چوې درمان رات یادې خپل یاران او ما خوستند وطن رات یادې خپل یاران